زیات کړی چې د یادو خونو په جوړیدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوې دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او انشاءالله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې سوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دلته دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه اساسي پروژه او داسې شنې خونې، د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوې ته څوک مخه رناسي، او دریم ته مازګره پورجې نه جار کوي، ځکه دی وایس مسافر مله کور وتلې د نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبري وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تند مخل درزم، زم ل شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلکک دی، نو هم دی دیگ دی، پتی سترگی پتی خلی پنور و پسی سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وران دی ده جنوری پا دولسه منیتا لدین ری وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په ماسره د پیر کې د زنګړی هندي سبک پیرو شاعرو چې د شاعری له کولایز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غختلې ده. هغه نه یوازې دا چې شاعری کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویل چې بخملی صحرا او کوچه ملای غره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننې رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل روان دردنا چاته بن وایم دلونا ززا په مخا دلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا کو مخادی زیری گلنا.
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پور جی نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تویي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانه ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مو راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې سي مخې ته یې رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده، ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږي. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره در خوانم. یو ژورنالیست لیکي وایزه لاړم سقراط غږېده، تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کل ویل
زبېرکل
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبرې کوله، او دی چې کله مړ کېږي مغه یو باس هم دا وی شي دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې باس کوي. وایزه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان او غټه پزه یې و، چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړی او یو بل د سمالې تاو کړی چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړ زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي، نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وی کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کل به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلېم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و.
ورور د بشری قانون دا د چومره سہولتونه زیاتی یا ما عمر لټی ور سره متاسفانه زیاتی ورور سہولتونه زیات شو د لټیان زیات شو زیات شو اوس تاسو ک یو څوک متخصص لره فرض کو د ادبیات متخصص اوله پختنه دا د شیدای د ژبوهنی متخصص دی کله د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کومه برخه زمون منحصر شي رازو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث لکه چې ما دا غیزه خبره شروع کړه په بشری علوم کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو رازو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي په خو به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به موزه نه کړه کار به
او که وزه شو مونږ به کوشش کوو چې
هماغه ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وزه روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترضه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څو نن هماغه سړی اتل دی ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته زه هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې ایا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسموي ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختی کې مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګوره جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخي مراسه حوالی راغستل شوې نیخ په نیخ اردو ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبور دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مراسه بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مراسه نه راواخلې ځکه د دې نثر او ستان سره فرق لري او ته ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا
کنټرول کی
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر دې جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي
خپل تجربه ثابت
دی تجربه پات مگر په بشري علومو کې تحقیق ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې د برخورد چې په بشري پهونو کې تحقیق د برخورد شوري
دقیقا دا ډیره خپ وختنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث یو د ادبیاتو بحث من چې کله په ژبپوهنه بحث کوی چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره پروم چې وحید الته څلور دي خو کله دا بحث ادبیاتو تر وړو چې دوه جمع دوه الته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي دوه جمع دوه دوم کېدی شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال لرم تاسو نن د کور راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لار کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږي شراراسته ګوره غوخه سر خې اندامونه د انسان پراته دی وینې دی وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات براوتل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبولو لپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول لپاره خپل خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخینې ته فکر کوې او احساس ته ګوره هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترین مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وي خو کله چې د مغولو سره جنګیږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکی بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې ارام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خدیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګوره یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مثلا ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغله سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا غا کمپاین روان دی نو دغه مو نوې کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو د پاره دی یو ښه ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شاوم یا نه ومه د سترګو وړاندې نه ومه نو دغه د ذوق کارونه مو
په ذوق مخته وړه
ډیر ښه. دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي خو را به شو. اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا ووایه چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دی د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تلی یو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور و پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسې اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسې په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسې دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسې په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي. زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي وو، نه یو کړي چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډېری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاکلو په هکله ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه. سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلق موسیقي په شاګردۍ یا ما په مرګرتا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم. هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي او کوزی پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د مرګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه. تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زموږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او جسمون کړنه څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې ما د کرکټ سندره ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېره خلکو خوښه کړه. یعنی مور و پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې. هم مور ته سندره ویلې، هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلي چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلي چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې هم کړي. ډېری بعضې ملګرو ته مو کمپوزونه ورکړي خپل خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه. او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو زما سندری ویلی کاپی کړی دی پاکه یارانه سندره ډیرای سندرغاړو ویلی نو زه افتخار کوم خوشاله يم خو که څه هم مانه اجازه نه داخستې نو اکار داسې وچه پکارم داسې د خلک مو وای اوس ته پیغلی پکیا چوی ټالونه منګ هم دوی ته کرلی چنارونه
کرلی چنارونه ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خوده ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي.
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم لیکلي؟
زه دا سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي. هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر میں اس نوے را روان دا پکار خو بس پیارے گا مجھ سو کرانا کاپی نے کی خواہ دا سی وچے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے درقیبانو دی گٹم استا لیوال شما لرقیبانو دی گٹم استا لیوال شما جانا نبیا دی منوال شما
جانا نبیا دی منوال شما دا دی
او سندری مطلب دا جانا نبیا دی منوال
شیر دے او سندرا بیم واقعا دی رخ کلی
یا می بل دا سی لکل چے راشا یو قدم قدم لری می لزڑ کا غم د حسن پ دریاب می جلوهل زڑ او بکا باران د دیدن وکا
دیر کله دستا سی شیر
او سپوگمای رنا خوروی خدا کلا خوروی سپوگمای رنا خوروی خدا کلا خوروی د خایستونو په گلبن کې غټی شوی دا بل سپوگمای را پیدا شوی دا
بل سپوگمای خغل سید سب تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمکه
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د ودری سندرې مې چې وسو ویلې ما ویلې دي یو شعر بدرتا سی وایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلې هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بازی بیتونه که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږی وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږی وي. او ډیره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ
موږ هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنګ وي او که فکر هم کړی وي ډیری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې ولسی رنګ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی زمونږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو دې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي.
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډیر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به درې سوه څلور سوه شاوخوا مرکې کړي او هغه یې لرم آرشیف یې لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نتاقې د چا سره ثبتوي یا اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسېږئ؟
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پر اتلون کې کار کول دي نو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګانو ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
بله او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دوی ته پیغامونه هم لري؟
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینه نوم انسانیت ته او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت.
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ مننه.
بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړم نه
صبر جڑ میں صبر دین شتا واڑی رانا بے صبر جڑ میں صبر دین شتا واڑی رانا لک پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لک پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پتیر میں سا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر میں سا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ اوری اوس د زرپانی واره رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینۍ پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شا ته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه. یو سړی راووت، لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلم شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبی دلی درزم د استغنا تر پان لوی دلی درزم یو غختن لیکیم او لیکلی درزم د استغنا تر پان لوی دلی درزم یو غختن لیکیم او لیکلی درزم پلار سر تنده مخلی درزم زم لشو قاسی خکلی درزم چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده لری رانل مر درته نیولی آینه ده سپوږمۍ تاسو ته په مخ کې زنګ وهلی آینه ده پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر لخاور د شهید دی ٹوکی دل آئی ندا ستاچی ورد شاشی رنگ یه سپین وی تختی دل خونخواری مگر تنگ دیز بی خلی آئی ندا دزڑا ماتی ٹوٹی می ٹولا اوم ورد جارم دزڑا ماتی ٹوٹے میں ٹولا اوم ورت جاڑم اخر دستا لستر گرالوی دلی آئی ندا بہر سا کی لپی وینی وگرزوم لگ دی چستا خیال پا لمس میں خوڑ لی آئی ندا چلاستی ور رسیگی نئی خوندوی نئی حسن چلاستی ور رسیگی نئی خوندوی نئی حسن سپیرن اڑی للری وخکو لی آئی ندا جلوی دخکولی مخ دا باسین پا چپو موڑا جلوی دخکولی مخ دا باسین پا چپو موڑا دستا دا پسرلی نگا یو غلی آئی ندا چستا سرم مخ پا مخ لیدلی آئی ندا لزڑا ترپ خومی سلزای خطلی آئی ندا
چوک لدار دناش ناوی ها پبیت